ستړي مشي دا مشال ریډیو ده د درو بجو په دې خبري غړای کې د خپل قربا مجید بابر د خبرونو د ویان پامیر ساحل او تکنیکی همکار جانتن رامریز سلامونه او نیکی هلی ومنه. د کندوز په پیښه د امریکایي ولسمشر معافي او د قبایلي سیمو د انتظامی حیثیت مو د سر موضوعات دي. یو شمیر نور کورنی سیمه ایز او نړیوال راپورونه هم لرو. د خبرونې په وروستۍ نیمایي کې به تعلیمي خبرونه روښانه مستقبل واورئ. خو اول خبرونه د پامیر ساحل نه.
پاکستان د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کړې. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم ټولنې د قبایلو راتلونکي حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی او روسیې او شام په لومړي ځل لوی او مربوط فوجي عملیات پیل کړي. بشپړ خبرونه. پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایند قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزې خبري غونډې پر مهال د امریکایي خبریال ډیوډ اګنیشیس د هغه رپورټ په ځواب کې وکړه چې پکې هغه د ځینو امریکایي چارواکو له خولې ویلي سپینه ماڼۍ غواړي د پاکستان اټومي پروګرام محدود کړي. خلیل الله ویل دوی تل ټینګار کړی چې پر اټومي موضوعاتو دې له هیوادونو سره توپیري چلند نه کیږي. دی وایي موږ تل ویلي چې د اټومي انرژۍ د سوله ییز استعمال په ګډون باید پر هرې اټومي موضوع له هیوادونو سره بې له تفریقه او توپیره چلند وشي. موږ پخپله هم ملکي اټومي انرژي جوړوو او د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې په دې برخه کې د مرستو غوښتنه کوو. د اکتوبر پر شپږمه په واشنگتن پوسټ ورځپاڼه کې خپور شوی رپورټ وایي امریکایي چارواکو د نوم نښودو په شرط ویلي چې واشنگتن له اسلام آباد غوښتنه کړې چې د خپل اټومي پروګرام او د وسلو نظام تر هغه حده پر محدودولو د غور وکړي چې یوازې له هند د ګواښ په صورت کې خپله دفاع وکړی شي. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یوې ټولنې د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګوندیزې غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې ټولنې سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. مومند ویل په اسلام آباد کې د کیدونکې ټولګوندیزې غونډې نیټه به ژر اعلان کړي. د زیاته کړه چې ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې قبایلي سیمې د خیبر پښتونخوا برخه شي.
د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی چې مونږ د پښتونخوا عیسائی وو مونږ په پاکستان کې دل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه د ټاټا کونسل خبره شته. د بعض یو نیم جماعت تحفظات شته. مونږ د هغې دپاره جرګزو هغوی مطمئن کوو.
د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد دی وینا برعکس څو ورځې مخکې په ډېره اسماعیل خان کې د ټولو قبایلي او نیمه قبایلي سیمو مشرانو په جرګه کې پریکړه وکړه چې د قبایلي سیمو د راتلونکي حیثیت په اړه د لولس رایه واخیستل شي. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د دیامیر بادشاه ډیم جوړولو په ګډون په یو شمیر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک مشر جین لیکون د پاکستان مالی چارو له وزیر اسحاق ډار سره د ګډې خبري غونډې پر مهال وکړه. تر دې مخکې وزیر اعظم نواز شریف هم د چین د نړیوال پرمختیایي بانک له مشر سره ولیدل. په هغه غونډه کې هم په پاکستان کې د پرمختیایي پروژو په اړه خبرې وشوې او نواز شریف ویل د منځنۍ آسیا هیوادونو ته د سامانونو وړلو د گوادر پر بندر کار روان دی. د گوادر د بحری اډې په جوړولو کې هم چین پراخه پانګونه کړې ده او د کاشغر گوادر د لارې جوړولو په برخه کې هم د مرستو ژمنه کړې. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښتې ده. د اکتوبر پر درېمه نیټه په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو سازمان پر روغتون د امریکایي الوتکو په بمبارۍ کې لږ تر لږه 22 کسان ووژل شول چې پکې روغتیایي کارکوونکي هم شامل ول. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست د تېر ماښام وویل ولسمشر اوباما له افغان ولسمشر اشرف غني او د بیپولي ډاکترانو سازمان له مشر جوان لیون سره په ټلیفون خبرو کې بخښنه وغوښته. هلته یاد سازمان ویلي د اوباما پر بخښنې سربیره د یوه نړیوال پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمبارۍ پلټنې وکړي. د دې سازمان اجرایي مشر جیسن کان بیګا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د افغان ځواکونو ناټو یا امریکا پر تحقیقاتو باور نشي کولی. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو تېره ورځ د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. افغان چارواکي د تېرو 9 ورځو پر مهال په کندوز کې د سلګونو وسلوالو وژلو ادعا کوي. دوی وایي تېره ورځ یې د ښار له روغتون سره نږدې سیمې مرکزي څلورلاره او د بالاحصار په ګډون یو شمېر برخې له وسلوالو آزادې کړې. وسلوالو لا په دې اړه څه نه دي ویلي. روسیه او شام په لومړي ځل لوی ګډ او مربوط پوځي عملیات پیل کړي. تیر ورځ د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو ویل د کیسپین په سمندرګي کې ولاړو روسیو بحري جنگي بیړیو د شام په غربي برخه کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې پر اهدافو شپږویشت توغندي ورولې دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین شویګو ته ویلي دا بریدونه به د شام له پوځ سره په بشپړه همغږۍ ترسره کوي چې دا ډول په ځمکنیو عملیاتو بوخت شامي ځواکونه له پوره ملاتړه برخمن شي. هلته په برتانیا کې میشت د شام د بشري حقونو څار ادارې ویلي د روسیې جنگي جازونو په حما او ادلب کې سخت بریدونه کړي دي. دا اداره وایي په اول وار د روسیې بریدونو پر مهال د شام د حکومتي ځواکونو او یاغیانو ترمنځ جګړه روانه ده. د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ له لسیزو راهیسې د پرې اړیکو بیا جوړېدو هیلې پیدا شوې وې. خامنئي چې په ایران کې تر ټولو مهم شخصیت بلل کېږي تېره میاشت ویلي ول چې له نړیوالو ځواکمنو هیوادونو سره تر اټومي تړون وروسته به نورې خبرې نه کوي، خو هغه مهال یې بندیز نه و لګولی. د نوموړي پرونی بیان د ایراني ولسمشر حسن روحاني له هغو ویناوو سره په ټکر کې دی چې پکې هغه د شام شخړې واری لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتووالو ښودلی وو. په شام کې تهران او واشنگټن د مخالفو خواوو ملاتړ کوي. او د عراق پارلمان یو غړي ویلي هیواد به ډیر ژر له روسیې وغواړي چې په عراق کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې وسلوالو پر ضد هوایي بریدونه وکړي. حکیم الزمیلی چې د عراق د پارلمان د دفاعي او امنیتي کمیټې مشري کوي تېره ورځ په بغداد کې وویل دی فکر کوي چې په راتلونکو څو ورځو یا هفتو کې به پر عراق فشار راشي چې له روسیې نه په دغه هیواد کې د هوایي بریدونو غوښتنه وکړي، خو دا په شام کې د روسیې له بریالیتوب سره تړلې ده. له دې سره خبرونه پای ته ورسېدل. ریاض مساخیل د کرنسۍ او پیسو بای او د موسم حال.
د پینډې الشیخ کرنسی ایکسچینج تر مخه نن د زیارت په ورځ د پاکستانی روپیه مقابله کې د ځینې بهر ملکی کرنسو نرخونه څه په دې ډول دي. یو امریکایي ډالر په یو سل څلور روپۍ څلوېښت پیسې اغستی کیږي او په یو سل څلور روپۍ پنځه شپېته پیسې خرڅېږي. یو پونډ په یو سل اته پنځوس روپۍ لس اتیا پیسې او یو سل یو کم شپېته روپۍ شپېته پیسې. یو یورو په یو سل اوولس روپۍ او یو سل اوولس روپۍ پنځوس پیسې. د سعودي عرب ریال په اویش روپۍ شپېته پیسې او په اویش روپۍ پنځه اویا پیسې. د متحده عرب اماراتو درهم په اتیش روپۍ دېرش پیسې او په اتیش روپۍ پنځه څلوېښت پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ یو شپېته پیسې او یو روپۍ درې شپېته پیسې. او ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ دوه سوه شپږ اتیا اغستی کیږي او دوه سوه څلور اتیا خرڅېږي. او اوس د موسم صورت حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د جمعې په ورځ به بنو پیښور او کوټه کې اسمان شین وي. کوټه کې به د تودوخې لوړه درجه یو کم دېرش او کمه لس درجې، پیښور او بنو کې د پنځه دېرش او شل درجې پورې پاتې کېدو امکان دی.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی. خبرونه درته زمونږ همکار پامیر ساحل او د موسم حال او د کرنټو بای درته زمونږ همکار ریاض مساخل وړاندې کولې. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه دادي. د کندوز د هوایی بمبارۍ په پیښه امریکایي ولسمشر معافي غوښتې ده. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد وایي د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه به ټول ګوندیزا سیاسي غونډه راغواړي.
پاتو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي، نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښې راوغواړو.
په بنو کې پولیس عیسوي اقلیتونو ته ویلي دي ستاسو د عبادت خانې حفاظت نشو کولی. بلوچستان په اسمبلی کې د یو قرارداد لارې غوښتنه شوې ده چې پښتانه دې د ملک نورو برخونه بې دخله کول بند کړل شي.
څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې، په کراچۍ کې، په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار، د ژوند، د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
روخانه مستقبل تعلیمی خبرونه هم لرو. د مشال تر څنګ اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته خوږی. د مشال ریډیو د خبرونه هر ورځ د سهار د نهو بجو نه تر ماښام تر شپږو بجو پورې نه خپنی غوړي. د دې تر څنګ زموږ د خبرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام باندې هم لوستلی او هم اوریدلی شئ. ورزو د دې خبرونه پیل کوو. د سر راپورته ورزو. د امریکا ولسمشر باراک اوباما له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په کندوز کې پر یو روغتون د امریکایي الوتکو د برید پر مسله خبرې کړي او بخښنه یې غوښتل. نوموړي افغان ولسمشر ته ډاډ ورکړی چې په راتلونکي کې به د دې ډول پیښو د مخنیوي لپاره وار له مخه هڅې زیاتې کړي. دا خبرې اوباما له اشرف غنی سره د ټلیفون له لارې کړي او په ورته وخت کې یې ژمنتیا ښودلې چې له افغان حکومت سره به د واشنگټن همکاري ادامه پیدا کړي. نور تفصیل د احمد شبر په دې راپور کې.
د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان له ولسمشر او د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې له مشر سره په ټلیفون خبرې وکړې او په کندوز کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون باندې د شنبې د ورځې د هوایي برید له امله بخښنه وغوښته. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست تېره ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل ولسمشر اوباما اشرف غنی ته ډاډ ورکړ چې په راتلونکي کې به امریکا تر وسه وسه هڅه کوي چې داسې پیش رامنځته نشي. باراک اوباما بیا افغان ولسمشر ته اطمینان ورکړ چې د له حکومت سره بل نږدې همکاري کوي. د سپینې ماڼۍ ویان جوش ارنست زیاته کړه چې ولسمشر اوباما تېره ورځ د بی پولي ډاکټرانو عمومي مشر جوانیلی ته هم زنګ ووهه او خپله خواخوږي یې څرګنده کړه. د بی پولي ډاکټرانو ټولنې په کندوز کې د دوی پر یو روغتون د شبي برید د نړیوالو تحقیقاتو غوښتنه کړې ده. د بی پولي ډاکټرانو د ټولنې اجرایی مشر جیسن کان په نیویارک کې خبري غونډې ته د چهارشنبې په ورځ وویل د بشري حقونو د حقیقت موندنې نړیوال کمیسیون دی په کندوز کې پر روغتون د شوي هوایي برید د پیښې تحقیقات وکړي او په دې برخه کې د دوی ټولنه د امریکا، ناټو او افغان ځواکونو له لوري پر تحقیقاتو باور نشي کولی. موږ له غړو هیوادو غوښتنه کړې چې یو کمیسیون د حقیقت د معلومولو لپاره جوړ کړي څو په هغو ځایونو کې چې شخړې دي د روغتونونو له خوندیتوبه به بیا ډاډه شو. د کمیسیون جوړول زموږ تر ټولو غوره لاره ده څو په خپلواکه توګه د کندوز قضیه وڅېړي، ځکه چې دا کمیسیون په ځانګړي ډول له نړیوال قانون څخه د سرغړونې لپاره یوازینی مرجع ده. د دې کمیسیون په اړه بیا د بی پولي ډاکټرانو د کمیسیون اجرایی مشر وویل له 1991 کال راهیسې دا کمیسیون شته خو له دې څخه تر اوسه استفاده نه ده شوې. له شپږ اویا غړو هیوادو څخه یو باید د تحقیق کفالت په غاړه واخلي. حکومتونو تر اوسه دا کمیسیون نه دی فعاله کړی. کمیسیون شته نو اوس یې وخت دی چې باید د دې هدف لپاره فعال شي. د شنبې په ورځ د کندوز په ښار کې د بی پولي ډاکټرانو پر روغتون په بمباری کې 22 تنه ووژل شول.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او د خبرونه په دې برخه کې ورزو قبایلی سیمو ته. د قبایلی سیمو سیاسي اتحاد وایي چې د قبایلی سیمو د ستونزو په اړه به په دې نږدو کې یو ټولګندیزه سیاسي غونډه راوړي چې په هغه کې به د قبایلی سیمو ولس ته ورپېښو ستونزو باندې خبرې اترې کوي. په دې اړه باندې نور تفصیل سراج زهیر ناور.
لمشال ریډیو سره خبرو کې د الفاټ سیاسي اتحاد سکتر نثار مومند وی چې د لړکی د جماعت اسلامي د امیر سراج الحق په مشرۍ کې په پیښور کې د شورو په مازیګر یو غونډه وشو چې په کې د ټول ګوندی سي غونډې را بللو فیصله وکړې شو. د کومې نیټه چې با یو سور ځکی اعلان کړی شي. نو موړی په دې اړه وی
زمونږ ټینګو په دې سلسله باندې روان دي او په دې زمونږ غوړم روان دي چې الله مونږ ډېر زور په دې سلسله باندې د ټولو پاټو اتی شي راغو او دا مون فیصله هم کړی دا ډېر زر چې پاغې کې بعد د ټولو پاټو مشران شرکت هغه ټول چې مشران دې پکې شامل شي د پاټو مشران چې کوم دي هغه پکې خامخا شامل شي. نو په دې به مونږ ان شاء الله ډېر زر د اسلام آباد کې مونږ په دې باندې پیښی راوغواړو. په دې چې زمونږ موقف د سیاسي ګوندونو موقف واضح شوی دی او هغه دا دی زمونږ چې مونږ د پښتونخوا عیسایي وو مونږ پښتون پاکستان کېدل غواړو. نه د بلې صوبې خبره شته، نه ټاټا کونسل خبره شته، نیخ په نیغه سیاسي ګوندونه دې باندې رسېدلي دي. هغه د بعضې یو سیاسي نیم جماعت تحفظات شته مونږ دا غې د پاره چې دینو جرګزو هغه مطمئن کو او په دې خبره باندې به غوځان سره راځي کو.
د پاکستان ته ځیاکاران د دې غونډه په اړه سوي کلچ مشال ریډیو د سیمایزو او سیاسي چارو ته ځیاکار ډاکټر خادم حسین نو پختل نو هغه وې
ما خلل چې د غونډه په حواله خو یو خبره ده چې د ریاست یا د ریاستي استابلیشمنت باندې د فشار راوړلو د پاره خو یو خبره کېدی شي د غونډه په شکل کې کېدی شي د سیول سماج تنظیمونو په شکل کې کېدی شي د میډیا په ذریعہ کې دي شي او په مختلفو شکلونو کې دا روان هم دي. خو دې لپاره چې کومه مهمه خبره دا ده چې د پاکستان اسټابلیشمنت د فاټا په حواله د انتظامی پیوستون د سیاسي پیوستون کوم انتظام دی اغلته مروج کول، دا دومره مهمه خبره دي چې به سره چونکی خارجه پالیسی هم په یو شکل کې تړلې ده او خارجه پالیسی پاکستان کې څوک جوړي هغه معلوم خلک دي، معلومه اداره ده، خو فیصله بهرحال کې د چا په لاس کې ده، نو پکار دا دی چې اږي فیصله وکړي.
یو بل ته قبایلي چارو ته ځیکار ډاکټر اشرف علي مشال ریډیو ته وی چې د فاټا د مسلو د حل لپاره دا قسمه غونډه ډېری ګټوري ثابتېږي.
پکار خو ډېر څه دي چې حکومت کې او وخت راغلی دی چې یو سل پنځلس کاله وشو هغه قانون چې هغه پیغام کې تور قانون وي د هغې د لاندې چې دی د فاټا خلک ژوند کوي، نو د جمهوریت په دې دور کې د هغې تور دور خاتمه پکار ده. د اف سی آر د ختمېدو دپاره یقینا چې کوټلې ګامونه اغستل پکار دي. کوم چې د حکومت کار دی خو فرض کا هغه یې نه کوي، نو د هغې دپاره دا قسمه حل ځلې چې دي زما په خیال باندې دا یو پازیټیو ګام دی، یو مثبت ګام دی په دغه اړه باندې. تاسو ګورئ اوس د جمهوریت دور دی، د یوویشتمې صدۍ خبره مونږ کوو او هلته کې اوسه پورې چې کوم دی نو د اف سی آر خبرې دا یقینا چې یو داسې خبره ده چې سړی چېرته په انټرنیشنل فورم باندې ډیپینډ کولی نه شي.
د ذکر ده له دې وړاندې جمعیت العلماء اسلام فی پاکستان پیپلز پارٹی او عوامی نیشنل ګوند هم د قبایلی سیمو په مسلو باندې ټول ګوندیزی غونډې رابللې دي. سراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ او اوس هم د قبایلی سیمو په یو بل موضوع کې پاتې کیږو. د خیبر پختونخوا په ډرې اسماعیل خان کې د فاټا یو شمیر اوسیدونکو د یو غونډې پر مهال د هغه بل ملاتړ کړی چې د فاټا د پارلماني استازو لخوا د پاکستان د قومي اسمبلی په سیکریټریټ کې جمع شوی دی. دغو قبایلیانو غوښتنه کوله چې فاټا دې د خیبر پختونخوا صوبې برخه وګرځول شي. نور حال سیلاب محسود داو.
د سلورم په ورځ د ډیر اسماعیل خان په مطبوعاتي کوټه کښې د سویلي پښتونخوا سره لګېدلو سیمو قبایلیانو مطبوعاتي غونډه کښې پرېکړه وکړه چې په قومي اسمبلۍ کښې قبایلي نمایندګانو د قبایلي سیمې د پښتونخوا صوبې سره د شاملولو کوم عیني بیل داخل کړی دی، دوی ټول د دغې بیل د حمایت اعلان کوي. په مطبوعاتي غونډه کښې شامل ځنې قبایلیون په دغه موقع مشال ریڈیو تا پدا رنگ وجا غدل.
ایمنم امیر محمد ہے مسیدیا میجا ڈیمانڈ دادا ہے چکیم پا قومی اسمبلی شے دے میجا پارلیمنٹیرین چکیم بل پیش کڑائی دے میجا دیکھ پا حق شے چے میجا کا بائلی علاقے چکیم میجا بے قانونا بے این وقت رو ود اغینا رو وزی دے خیبر پختونخوا حصہ دے میجا فاٹا جوڑا کو
لیک زدہ بیٹھنا ہے اور زرم دا غواڑی چدا کالا قانون چکم دا دا مرنا ہٹاو کی پھمڑا دا فاٹا سیمہ چکم دا دا خیبر پختونخوا تے
ایمانم عبداللہ ننگیال بیٹن ہے دا مجا ټول ولس واړو چې مردی په پښتونخوا شه زمسو او مجا اف سی آر یو تور قانون غنو دا غیر انسانی غیر اسلامی او غیر اخلاقی قانون غنو.
خاص وزیر جنوبی وزیرستان مې تعلق دا میز غوند قبایل دا غوړي چې میز دا دې کې به کیسه را زم شي.
زه محمد نور وزیر ایڈوکیټ خبره کوم میز د پښتانه د وحدت خبره کی چې پښتونه یو شي د میز په سینه کې چې کیم خانزار شخته اید دغه استل غوړي بیا کا غم بھی پشاری کا وتے روی کا خوشی بھی پشاری کا وتے روی
منوم خان والے دے سابقا ایڈی ایڈوکیٹ جرنل دلن چتورا کا سار رغلی ودا کا بایلی عوام مشیرون سٹوڈنٹون جرنلز مختلف پیشے ملگری مزدا ڈاکٹر گاڑی نو دا ملگری غون پدا متفق تھی دا غوڑی چے قبائلی علاقہ دا پختون خواش زم
منوم سردار جمال الدین دلن چے کیم پریس کانفرنس وچ پدا شے دے شمالی او دے جنوبی دے رازیندہ لکی مروت جنڈولا دا ٹول ایف آر دا ٹول سارا پر شامل وی اور ڈر کامیاب ډېر مؤثر ډېر مزدور پرس کانفرنس وو. دغې غټه مطالبه دا وه چې پټ ادا په کې پکې شه زم شي.
د مطبوعاتي غونډې نه د ورسته قبایلیانو لنډ شن ته لاریون وکړه او غوښتنه یې وکړه چې هغه قوتونه او کسان د نور قرار کښېني چې څوک د دغې بل مخالفت کوي او قبایلیون یو ځل بیا د یوویشتمې پېړۍ نه د اولسمې پېړۍ د کاڼي دور ته ورتمبوي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیرا اسماعیل خان.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د خپرونې په دې برخه کې ورزو د مومندو امبار تحصیل ته د قبایلي سیمې مومند ایجنسۍ د امبار اوسیدونکو او پولیټیکل انتظامیې ترمنځ د دغې سیمې د تعلیم، صحت او نورو ستونزو د هواري لپاره یوه جرګه وشوه. پر دې مهال د سیمې ولس پر حکومت غږ وکړه چې په یاده سیمه کې په سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران خپله دنده نه ترسره کوي. په دې نور حال د مشال لیلو خبریال شاه نواز ترک زیرا کوي.
د محمد د جنسي امبار تحصیل چې ولسی د تعلیمي ادارو او د صحت مرکزونو د نشوالي له وجې ګیلې کوي او وایي چې په تیرو خرابو حالاتو کې د دغه سیمې ولس د ترهګرۍ مقابله په قامي توګه کړې وه او د حکومتي اپریشن نه وړاندې سیمه له ورانکارو پاکه کړې وه، خو حکومت ورسره هیڅ یو رقم مرستې نه دي کړې.
سرور ملک تحصیل امبار نه کلي مې کوتا ترپ نوم دی. موږ په تحصیل امبار کې څلور هسپتالونه دي. په یو هسپتال باندې څلور کروڑ روپۍ خرچه راغلی ده او په هغې کې اوس ډاکټران نشته. د حکومت خرچه موږ په موږ ته هیڅ پیدا نشته.
او په تیرو وختونو کې هم د دې سیمې اوسیدونکي یو ځوان حافظ رشید احمد د پارلمان سینیټر پاتې شوی او د هغه پلار مولانا غلام صادق د قومي اسمبلی غړی پاتې شوی. حافظ رشید احمد وایي چې هغه په خپل وخت کې څو منصوبې شروع کړې وې چې وروسته بیا حکومتي غړي سرته ونه رسولې.
د موسی کاله های سکول دی، زما د سینیټر دوران دغه وخت کې هغه منظور کړو. زموږ په موجودګۍ کې بلډینګ تیار شوی دی، د بده مرغه استادان ورله نه راځي. دغه رنګ د حد کور سکول چې هغه میډل شو هغه دغه رنګ لا فعال نه دی. کومه حواله باندې د دهشتګردۍ خبره ده، د دهشتګردۍ دلته راغلی و دې کې هیڅ شک نشته دی، خو زموږ ملکانانو او زموږ نوجوانانو زموږ ظلمو د انبار په کال کې دننه دننه یا یو نیم کال کې دننه دننه هغه ډېر زر هغه ستونزې ختم شولې.
د انبار د سیمو اوسیدونکي نه یوازې تعلیم، صحت، اوبو او دا شان نور مشکلات لري، بلکې له ټولو لوی ستونزې د سرکونو د نشوالي هم ده.
ملک محمد صادق نوم می دی او د انبار د بټمینی اوسیدونکي یم. چې سرک هم موږ ته ضرورت دی، د اسکول هم موږ ته ضرورت دی، د هسپتال هم موږ ته ضرورت دی. تز موږ علاقه غربت سره شامل ده. خواست دی خپلو مشرانو افسرانو ته کوو چې موږ ته دا ضرورتونه پوره کړي او د کونډي او د رنډي حق موږ ته خپل وطن کې او خپل خاوره کې میلاو شي.
د لوور سب ډیویژن اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ نوید اکبر نه مې وپوښتل چې که موجوده سکولونو کې استادان او په روغتونونو کې ډاکټران ډیوټي نه کوي، نو په ځدي حکومتي چارواکي کوم رقم عملیات ولې نه کوي؟
کم سټاف چې دی یا کم استادان چې دی هغه هم د دې خورې خلک دي، باید چې دی هم په هغه کې خپل کردار ادا کړي او د دې خلکو نه دا غوښتنه وکړي چې تاسو ولې زمونږ د خورې د بچو ته یا زمونږ د خلکو د ستونزو ته نه ګورئ او خپل ډیوټي خپل فرایز نه سرته رسوي. دې باندې به بالکل اکشن اخیستل کیږي. کم خلک چې دا هغه یو عادت جوړ کړی دی چې په کله به راځي او کله به نه راځي دا به بالکل نه.
ولس وایي چې ډېره موده وړاندې به حکومت دغه خلکو ته ویل چې هغوی د حکومتي ریټ تسلیم کړي، ولې چې کله هغوی حکومتي عملداري ومنله نو اوس ورسره مرستې نه کوي چې له وجې ماشومان بې تعلیمه، مریضان بې علاجه او سیمې پسمانده پاتې شوي. شانواز ترکزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی ورزو د خپرونې په دې برخه کې بنو ته. د خیبر پختونخوا په بنو کې میشته د عیسائی مذهب پیروکاران وای چې د پولیسو یو مشر افسر ورته ویلي چې د عبادت پر وخت د خپل ساتنه په خپله وکړي او که داسې نشي کولی نو کلیسا یا عبادت ځای دی به یې ور وتړي. د عیسائی مذهب دغه پیروکاران وایي چې د دوی ساتنه د حکومت ذمواري ده او هر څوک چې مذهبي انتشار ته لمن وهي حکومت باید د هغوی پر ضد ګامونه پورته کړي. نور حال د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
زلا بنو کې میشته عیسائی اقلیت وایي د بنو پولیسو حکم ورکړی چې د خپلې عبادت خانې چرچ کې د عبادت پر مهال سیکیورټي یا تحفظ ځان لا په خپلا بندوبست وکړی کنی ورنه به چرچ سیل کړي. د عیسائی ټولنې یو غړی نئی مشال ریډیو ته وویل
مسچار بجائے آٹھ کیمرے اتا لگا وہ لی دی اخپل بارہ تیرہ کسوں مس درے سیکورٹی دے پرا درے ایک نہ بعد مس تاوی دگا وے چے تا سوال چر چھ مس سیل کائی.
ظفر اقبال وائی ہر چاہتا د خپل مذہب پورا آزادی حاصل ادا او که تحفظ نشی ورکولی نو د چرچ سیل کولو یا بندولو دی ورتا نه وای
چې د سیکورٹی مشتا نشی روکوای داس پو چار وکو او دا خبره دنه کو چې میز دینه چرچ بندای چرچ باندې والا آر سړیتا د خپل مذهب ازادي شتاد.
وسیم ایاز چډایسیز اف پېښور چرچ اف پاکستان لاړه بنو چرچ کې د یو نیم کال نه پادری خدمات تر سره کوي وایي د چرچ بندولو خبره مذهبي انتشار خوروي او دولت د یاد ډی اس پی پر خلاف ګام واخلي.
دا خبره مکو چې سب چرچ سی زپې هړ کې ګم دې پاسې د ماسټر پټلی سو پرماتې ته اف دې نه لاړش.
په دې اړه مو چې کله د بنو پولیسو مشر دفتر په نمبر تماس ونیو نو د نوموړي سره په خبرو کولو کې بریالي نه شو. بنو کې موجود عیسائی ټولنه وایي دوی به په هر صورت تحفظ غواړي. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو بنو.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبا.
اردن کو د تیرې نهې په ورځ په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی غړي نصر الله زیری د ملګرو غړو په ملاتړ تحریک التوا وړاندې کړ چې پکې یې د آزاد کشمیر حکومت د هغې پرېکړې په سختو ټکو کې غندنه وکړه چې د دوی په خبره هلته د شاوخوا شپږ سوه پښتنو کاروبارونه تړل شوي او هغوی ته د کشمیر پرېښودلو امر شوی دی. د اسمبلی تر غونډې وروسته د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د اسمبلی له غړي نصر الله زیری سره مرکه کړې ده. نو موړی وای
نن دا زمور د دې صوبې د پښتون بلوز د ایلتی اسمبلی په اجلاس کې د پښتونخوا ملي عوامي پارټي ممبرانو دغه په نمائندګۍ ما یو تحریک التوا پیش کړ چې په هغه کې موږ د وفاقي حکومت سره غوښتنه کړې ده چې هغه کشمیر کې چې کوم پښتانه آباد دي له تیرو اویا کالو راهیسې اتیا کالو راهیسې چې نن دا کشمیر آزاد دی چې دوی آزاد کشمیر ورته وایي په اصل کې دا آزاد کشمیر پښتنو آزاد کړی دی. نن پرون چې د کشمیر آزادوي د مجاهد وو نن د کشمیر شاه د میرپور سره باسي ډوډیال سره پښتانه باسي شپږ سوه دوکانونه سیل کړي دي.
ستاسو د معلوماتو مطابق ولې سیل کړي دي ولې باسي؟
خبره دا ده چې دوی وایي پښتون دهشتګرد دی. نه غلطه خبره ده. پښتون د دې ملک شاری دی. د پښتنو په دې پاکستان کې یو لک پنځه پنځوس زره مربع کیلومتر مځکه ده. لہذا زه د پاکستان د شهری په حیثیت پاکستان آئین داغ څو ماده د انساني حقوق کې د پاکستان د آئین ماده ما ته اجازه ترکې چې هر پښتون په لاهور کې په کراچۍ کې په آزاد کشمیر کې موږ د کاروبار د ژوند د شاري حقوقو مکمل حق لرو.
په پنجاب کې او سند کې په کراچۍ کې الته هم پښتانه د دې نیشنل اکشن پلان تر راتګ وروسته ځو نیول کېږي د پولیسو لخوا. په هغوی باندې به تاسو سوای
ګور بار بار زموږ د ګوند مشرانو مطالبه کړې ده چې ما در ټول چې زه د دې ملک باشنده یم تر وخت پوری دا ملک ستا پښتون په دې ملک په هر شهر کې د کاروبار د ژوند د شاري ژوند تیرولو حق لري. لکه څنګه چې په کوټه شهر کې هر انسان حق لري دلته پنجابۍ موسی هندستاني مهاجر موسی کشمیریان موسی زم دا حق لرم چې په پنجاب کې په لاهور کې په کراچۍ کې په فیصل آباد کې په کشمیر کې کاروبار وکم. دا د پاکستان د آئین خلاف ورزي ده چې پښتانه دوی زوکلوي جیلو ته اچي او تنګي د شناخت کارت په نامه باندې.
نصر الله زیری صاحب اخیری پښتنه مینه هغه ده چې په خپل تاسو خو په پنجاب کې په سند کې په کشمیر کې د هغوی پر ضد باندې قرار دیدونه او تحریک التوا وړاندې کړي خو خپل په بلوچستان کې په کوټه کې په نورو سیمو کې د پولیسو لخوا د ملیشا سرتیرو لخوا هغه کسان چې د هغوی پګړۍ پر سر وي په د تشک په سترګ قتل کیږي. ستاسو حکومت په دې پر ضد باندې دلته
سره موږ دلته چې وفاقي حکومت کمی ادارې دي اف سي د وفاقي حکومت لاندې یو اداره ده. موږ هغوی ته ویلي دي چې وروره کم سړی شکمنی چار څوک دی چې هغه په یو دغه خلاف اف آی آر سوی دی هغه په یو بد کې ملوث دی هغه کولی سي چار څوک هغه ونیسي. لیکن یو پښتون یو غریب سړی یو د ژیری والا یو هغه سړی چې پګړۍ تړلې وي ته هغه تنگه دا ناروا ده. موږ به دا رکاو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف ویلي چې د بلوچستان صوبې گوادر بندر به پر نورو وسایلو سنبالوي او له هغه ځای به د سړکونو جال د میندنې اشیا تر هیوادونو غځوي. نوموړي دا خبره تېره ورځ په اسلام آباد کې د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک له مشر جین کوین سره د لیدو پر مهال وکړه. په دې اړه نور حال د مشال ریډیو خبریاله رابعه اکرم خان راکړه.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د چهارشنبې په ورځ ویلي دي چې د لویو معیاري سړکونو په ذریعه پاکستان وسطي ایشیایي ملکونو سره تړل د پاکستان حکومت ترجیح ده. تېره ورځ په اسلام آباد کې د چینایي بانک ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بانک صدر جین لی کوین سره ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې د دې مقصد لپاره وسطي ایشیایي ملکونو پورې رسایي ورکولو په اړه د گوادر بندرګاه په جدید بنیادونو جوړول کېږي. وزیر اعظم په دې مهال خپلو خبرو کې زیاته کړه چې پاکستان حکومت معیشت مضبوط جوړولو لپاره پوره سم دی او د حکومت حکومت توجه پرائیویټ شوبې ته ښه ماحول ورکولو باندې ده. وزیر اعظم سره د ملاقات په وخت د جنلی کوین وینا وه چې ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک به بنیادي ډانچې او اقتصادي توګه باندې ګټورې نورې منصوبو کې د پاکستان کومک کوي. د دې نه علاوه د پاکستان د خزانې وزیر اسحاق ډار سره مشترکه پریس کانفرنس د ایشین انفراسټرکچر انویسټمنټ بینک صدر وینا وه چې بینک پاکستان کې توانایي، ترانسپورټ، بندرګاه او ولسی ترقی په شمول نورو شعبو کې د بنیادي ډانچې منصوبو لپاره د فنډونو په فراهمۍ کې دلچسپي ظاهره کړې ده. د دا هم وویل چې پاکستان کې د بنیادي ډانچې په شعبه کې ډېرې مواقع شته تر څنه چې د اقتصادي ترقی لار هوارېدی شي. پریس کانفرنس د پاکستان د خزانې وزیر وینا وه چې پاکستان د بینک له اړخه د امیر باشړم لپاره د فنډونو د فراهمۍ به هرکلی کوي. اسحاق ډار وویل چې د لوی منصوبې لپاره ځمکه حاصلېږي او د دې د پی سي ون منظوري هم ورکړې شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی پښتونخوا کې 3:30 بجې، کابل کې 3 او د پراګ په سټوډیو کې 2:30 بجې دي. د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډې زورو.
پاکستان وایي د اټومي انرژي جوړولو په برخه کې د امریکا په ګډون له نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه کوي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت وایي قاضي خلیل الله نن په اسلام آباد کې د ونیزي خبری غونډې پر مهال وکړه. د قبایلي سیمو سیاسي اتحاد په نوم یو سازمان د قبایلو د آئینی او قانوني حیثیت په اړه د ټولګندیزو غونډې جوړولو اعلان کړی. د دې سازمان سیکرټر نثار مومند نن مشال راډیو ته ویل پر دې موضوع دوی تیر مازدیګر په پېښور کې د جماعت اسلامي مشر سراج الحق په مشرۍ غونډه وکړه. د پاکستان حکومت وایي د آسیا انفراسټرکچر یا زیربنا انویسټمنټ بانک به د هغه هیواد د دی امیر باشا ډیم جوړولو په ګډون په یو شمېر پرمختیایي پروژو کې پانګونه کوي. امریکایي ولسمشر باراک اوباما له خپل افغان سیال او د بیپولي ډاکترانو له سازمانه په کندوز کې پر روغتون د برید لپاره بخښنه غوښته ده. خو د بیپولي ډاکترانو سازمان اجرایی مشر جیسن کان بیگا په نیویارک کې خبریالانو ته ویل دوی د اوباما پر بخښنې سربیره د پلټنیز کمیسیون جوړولو غوښتنه کوي چې پر روغتون د بمباری پلټنې وکړي. هلته رپورټونه وایي افغان ځواکونو 13 ورځې د کندوز ښار په بشپړه توګه له وسلوالو خلاص کړ. د ناټو مشر یانس ستولتنبرګ ویلي پر شام کې د روسیې په پوځي فعالیت کې اندېښمن کوونکې زیاتوالی راغلی دی. نوموړي دا خبره نن تر هغې یوه ورځ وروسته وکړه چې روسیې په شام کې خپل هوایي کمپین په ډراماتیک ډول پراخه کړ. او د ایران ستر مذهبي مشر آیت الله علي خامنئي له امریکا سره د مذاکراتو په جاري ساتلو بندیز لګولی دی.
پامیر ساحل د خبرونو د لنډې سره اوس د پاکستان خبره شو. د ځینو ورځپاڼو اداریو ته سراج زهیر کتنه کړې.
نن د پېښور نه خپرېدونکي د پښتو وحدت ورځپاڼه خپله اداریه کې لیکي افغانستان کې د امریکې لوړ پوړي کمانډر په بلواسطه توګه منلې ده چې د پاکستان پوځ د ښه او بدو ترهګرو ترمنځ فرق نه کوي. جنرال جان کیمبل دا هم ویلي دي چې پاکستان په خپلو سرحدي سیمو کې د فعال ترهګرو پر ضد جارحانه ګامونه اغستی دي او په دې موقع دا هم منلې ده چې د افغانستان په شان پاکستان ته هم د ترهګرو او توندلارو لخوا سخت زیان رسېدلی دی. او دې لړکی اوس د پېښور په بډه بیر سیمه کې د فضایي ځواکونو په اړه د شوي حمله یادونه هم کړې. د ادارې په وینا چې افغانستان کې د امریکې د لوړ پوړي کمانډر لوري دا منل چې پاکستان پرته له کوم امتیاز څخه د ترهګرو پر ضد ګامونه اخلي زیات مهم ځکه دي، ځکه چې په تیرو وختونو کې پخپله امریکا پاکستان څخه د ترهګرۍ پر ضد د نورو ګامونو اغستو غوښتنه کړې. نو که وکتل شي نو پاکستان دا وخت په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو پر ضد اپریشن پیل کړی دی او د هغه اپریشن له کبله امنیتی صورتحال کې تر ډیره حد خواله هم راغلی او اولس د سکون سا اغستې ده. خو چونکې د پاکستان او افغانستان حالات نیغ په نیغه په یو بل اثر لري نو ځکه د هیواد دننه امنیتی وضع کې د خوالی د تسلسل برقرار ساتلو لپاره ضروری ده چې د پاک افغان پولې په غوره طریقې سره سار وکړی شي او دغلته دورانکارو په تګ راتګ لک نظر وساتلی شي. اداریا اخري کلی کې پاکستان او افغانستان دواړو هیوادونو کې د امنیتی صورتحال د ښه کېدو تر ټولو غوره او مناسب لار د دوانو هیوادونو له لوري په حقيقي مانو کې ترهګری خپل ګډ دښمن ګڼل او د ترهګری پر ضد په خپلو کې په خلوص سره یو بل له لاسونو ورکول دي. د ترهګری د مخنیوي لپاره دوانو هیوادونو له پکار دي چې یو بل سره د استخباراتي معلوماتو تبادله وکړي او خپل منځي مرستې سیوا کړي. نو هله به ممکن شي چې له دې منطقې ترهګری ختم شي او دوانو هیوادونو کې امن راشي. بل پلو جنگ رسپانه خپل ادارې کې په تعلیمي صورتحال لیک کړي او وایي چې سرکاري تعلیمی ادارے ملک کے غریب خلق دا پارا دا تعلیم خ او اسانہ ذریعہ دا، خو افسوس دا تیری اگدی مدیرہ سے دا ذریعہ دا حکومت دا توجہ نہ وتے دا او دا دی حالات ورس پورس خرابی گی، او دا استادانو پا گڈون دا سرکاری تعلیمی ادارے دا نور بنیادی ضرورتونو نا محروم دی. ادریہ مخکلی کی چیز یہ ویش میرے تر مخا ٹول ملک کے دو سلوی اخزر اسکولون کے دا معشومان دا پار دا سکولو پاکی اوبا نشتا، او دیکی تر ٹول خراب حالات سن کے دے چرت چی یوی ذرا و سوا یو اویا ادارے دا پاکو اوبو انتظام نلری. داراز بیا پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان دی. دا دی سرسر دا استازانو دا کمی، تش پنوم استازان، دا چت نشتوالے او دا غرنگ نور شکایتونا هم عام دی. ادریا اخیر کے لیے چی مالدار خلق کو بیا ہم خپل بچی پرائیویٹ اداروں تلی گی، خو غریب با سکوی بائی چی حکومت دی اڑخت پام راو گرزوی زک چی دا ملک لو یا برخ پا سرکاری اسکولونو کے سبق وائی ندارز دا معشومان دا ملک دا راتلون کی دا پارا دیر اہمیت لری، او حکومت لدا خلق لپام وستل ندی پکار.
دسمی حالات او دا نڑے مطبوعات
د نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي چې د مینا په پیښه کې د پاکستانی حجیانو د وژنې او لا درک کېدو نه پس اوس په پاکستان کې د سعودي عربستان په اړه د ولس رائے منفی شوې ده. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې په کندوز کې د هغه امریکایي بمبارۍ په اړه د ناټو مشر جنرل جان کیمبل ویلي چې دا یو غلطي وه په کومه کې چې 22 کسان وژلې شوي ول. د دغه دواړو مقالو مهم ټکي لای وړې دمې نه پس امریکای ورسپانه نیویارک ټایمز لیکي چې تر ډیرو کلونو پورې سعودي عربستان په پاکستان کې د یو داسې مقدس هیواد په توګه پیژندل کېدو چې د هرې پښتنې او نیوکې نه مبرا و، خو تېره میاشت رامنځته شوې د مینا پیښې د دغه هیواد هغه حیثیت داغدار کړو کوم چې مخکې وو. په دغه پیښه کې یو شمیر پاکستانیان ووژل شول او یو شمیر کورنۍ اوس هم د خپلو لادرکو شو خپلوانو په لټه کې سرګردان او ناخبره دي چې د هغوی د کورنۍ هغه غړي چې حج لتللي وو چرته او په کوم حال کې دي. د ورځپاڼې په خبره د دغې صورتحال له امله په پاکستاني ولس کې غوسه راپارېدلې او ځکه د دغه هیواد حکومت شخصي ټلویزیون چینلونو ته خبرداری ورکړی دی چې داسې بحثونو او مذاکرونو دې ډډه کوي چې پکې په سعودي عربستان نیوکې کېږي. ورځپاڼه مخکې لیکي چې سعودي عربستان تر کلونو پورې په پوځي او ولسي توګه د پاکستان سره مرستې کړې دي او ډېر زوړ ملګری هیواد دی. خود موجوده وزیر اعظم نواز شریف د سعودي عرب سره په ذاتی توګه هم ډېرې کلکې اړیکې دي او هغه ځکه چې کله پخوانی ډیکټیټر پرویز مشرف د هغه د منتخب حکومت پر ضد پوځي کودتا وکړه او ښاغلی شریف ونیول شو نو بیا هغه سعودي عرب ته جلا وطن شوی و. ورځپاڼه د یوې پاکستانی ورځپاڼې هغه خبره نقل کوي چې پکې ویل شوی وو چې په ځای د دې چې د پاکستان حکومت د سعودي عرب حکومت نه جواب طلبي کړی وي نو د دغو حجیانو او د هغوی کورنۍ سره ډېره د بې انتها سنګدلۍ مظاهره کوي. د تیرې نهې په ورځ د پاکستان د مذهبي چارو وزارت د لاهور یو عدالت نه غوښتنه کړې ده چې هغه یو کس چې عارف ادریس نومیږي د منع کړل شي چې د مینا د پیښې په اړه مقدمه درج نه کړي. عارف ادریس وایي چې حکومت د ولس نه ډېر حقیقت پټ کړی دی. بلخوا واشنگټن پوسټ لیکي چې تیره اونۍ په کندوز کې په یو روغتون هوایي برید د هغه 14 کلن ویرونکي جنگ یاد تازه کړو چې دغه هیواد ولس یې ځپلی دی. د ورځپاڼې په خبره دغه روغتون چې د بې پولي ډاکټرانو غوندې یوې غیر متنازعه غیر دولتي ادارې چلولو ویلي دي چې دا هوایي برید د جنگي جرمونو په زمره کې راځي. امریکا ژمنه کړې چې د دې پیښې پلټنې به ډېر ژر پیل کړي، خو په افغانستان کې د ناټو ځواکونو مشر جنرل جان کیمبل ویلي دي چې دا برید د غلطۍ نه شوی دی.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
تاسو پام یوې نړیوالې موضوع ته راګرځوم. روس په شام کې دننه لرې واټن څخه د داعش پر ضد راکټي بریدونه کړي او تیر ورځې بیا هم په دغه هیواد کې د هوا له لارې بمباری ته دوام ورکړی. د روس د دفاع وزیر په شام کې تر اوسه په سبا باندې یوې اونۍ کې ویشتل شوي اهداف مهم یاد کړل، خو ولسمشر ولادیمیر پوتین بیا ویلي چې باید اصلي نتیجې ته انتظار شو. په دې اړه د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور احمد شبر وړاندې کړی.
روسیې او سوریې د لومړي ځل لپاره په همغږي پوځي عملیات تیره ورځ ترسره کړل. روسیې الوتکو بمونه وغورځول او له کشتیو څخه یې کروز توغندي وویشتل. د مځکې له لارې بیا سوریایي ځواکونو یاغیان په نښه کړل. د روسي دفاع وزیر سرګي شويګو وویل څلور روسي جنگي پیړیو د کسپین له سمندر کې نږدې 1.5 کیلومتر لري د سوریه په لویدیځ کې پر داعش شپږ ویشت غونډې وویشتل او خپل ټول هدفونه یې له منځه یوړل. شويګو زیاته کړه چې په دې برید کې ملکي سیمې نه دي لګېدلې. په سوریه کې د روسیې د پوځي عملیاتو په اړه د روسیې دفاع وزیر سرګي شويګو تېره ورځ په سوچي کې د روسیې له ولسمشر سره په ګډې غونډې کې د هغو بریاوو په اړه چې روسانو په سوریه کې ترلاسه کړي دي وویل. د سپتمبر له دېرشمې د قوماندې 19 مرکزونه، 12 وسلتونونه، یو اویا زغروال ګاډي، شپږ ورکشاپونه او د چاودېدونکو موادو او وسایلو فابریکې چې په موټرو او نورو وسایطو کې کارېدلې له منځه تللې دي. د دفاع وزیر د دې څرګندونو په ځواب کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وویل دا وار له مخه ده چې نتیجه واخلو، خو کوم څه چې تر اوسه شوي دي هغه پرته له څه شکه چې ډېر مثبت دي. د روسیې د ولسمشر او دفاع وزیر غونډه د تلویزیون له لارې خپرېده او د خبرو پر مهال دفاع وزیر داعش ته اشاره وکړه او ویل چې د استخباراتي معلوماتو له مخې د داعش د قوماندې مرکزونه، د وسلو د زیرمو ځایونه او د روزنې مرکزونه معلوم شوي دي. د سوریه په لویدیځ کې چې پر کومو سیمو بمباري شوې ده په دغو سیمو کې داعش نشته او د بشار الاسد د رژیم مخالفان دي چې د ځینو ډلو روزنه امریکا کړې ده او هغوی ته یې وسلې ورکړې دي. په دغو ډلو کې یوه هم د لوا سقور الجبال ډله ده چې یوه منځلارې ډله ښکاري. د دې ډلې یوه قومندان ریټرز اژانس د چهارشنبې په ورځ وویل چې روسیه الوتکو د دوی د وسلو مرکزي ډیپو د حلب په لویدیځ کې ویجاړه کړه. تېره ورځ د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو هم وویل چې تر اوسه د روسیې په 500 هوایي بریدونو کې یوازې 2 ځله داعش په نقشه شوی دی. نوره بمباري د منځلارې اپوزیسون پر ځواکونو د دغه هیواد په شمال لویدیځ کې شوې ده.
تاسو مشال لیدو ته وګورئ او اوس وخت راغلی دی ونې د خبرونه د روښانه مستقبل. د دې هفته په روښانه مستقبل کې به واوري چې د صحت د خدینه کارګونکو یا ال ایچ ډبلیو په حلو زلو ټولنې ته ګټه رسیږي او ال ایچ ډبلیو په خپل سره فائدې ترلاسه کولای شي. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د ال ایچ ډبلیو لپاره څومره تعلیم پکار وي. زموږ همکار منور شاه د دې خبرونه کوربه دی. راځي چې وورو روښانه مستقبل. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د صحت ماهرین وایي د روغ صحت لپاره پوهاوی او د هغې پرانا کې پال پرېز د درملنې یا علاج نه ډیر بهتر دی. خو د بده مرغه د پښتنو په وروسته پاتې سیمو کې اول خو د تعلیم ډیر کمی دی او بیا د ناروغیو د مخنیوي په اړه خلک د نشت برابر معلومات لري چې له وجې زیاتره د عامې ناروغۍ نه پیچلې مسلې جوړې شي او بیا یې په علاج هم ختمول ګران شي. د روغتیا کارپوهان وایي په دې برخه کې د ښځو او ماشومانو مسلې د پام وړ دي چې نه په خپله پوهاوی لري او نه ورته زیاته توجه ورکول کیږي. بلخوا په ټولنه کې زیاتره داسې جنکه شته چې تر اتم او لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او بیا په کور ناستې وي. دوی ته نه خو په دغه تعلیم نوکری ملاویږي او نه د وړاندې تعلیم جاري ساتلو وسایل او موقع لري. پاکستان کې د دې دواړو مسلو د حل لپاره یو پروګرام چلیږي چې پکې د اتم او لسم جماعت جنکو ته د تربیت نه پاس د صحت د خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو نوکری ورکول کیږي. دا پروګرام څنګه شروع شو؟ د خیبر پښتونخوا د ال ایچ ډبلیو مشره عائشه حسن په دې پښتنه وویل
دا کلا د محترم بینظیر حکومت دیم زل راغه هغه ویل چې دا کمی خزیا تم او لسم پاس دی دیو په کورونو ناست دي او څنګه شي کولې او دا دهي علاقې چې کوم کلی دي خارون هم تاسو ته په خبر د خارون هم پته ده د کلو نه بتر دي. په دې کې چې دا زنانې دي دا ماشومان خاندانی منصوبه بندي دي دا ماشومان خزي چې دیانو باندې ان ترين خزو باندې ډیلیوري کوي هغه کې د شرع اموار ډیر زیات او هغه په وجه دا پروګرام شروع کړو. نو د دې پروګرام دومره سوچ نو چې دا به دومره کامیابیږي. خو هغې دوی یو داسې پروګرام جوړ کړو چې دا د کور کې ناست چې دا د فلټر اوزو دا د دې خپل علاقې خدمتو کې لکه ال ایچ ډبلیو یعنی لیډی هیلت ورکر سره 1000 آبادی اوس 1500 شوي ده. هغه پوره خپلې دوه ګلیانې هغې کې چې هغې دوی د ماشومانو او د مور او د ماشوم د صحت دپاره کار کوي.
د صحت د خزینه کارکونکو د هلو زلو په اړه نوموړي وویل چې دوی کور په کور ګرځي او د میرمنو او د هغوی د بچو د روغتیا په اړه معلومات ورکوي.
د مور چې دی د ماشوم تاسو ته پته ده د اسهال بیماري اوړي کې راځي، د سترګو خوږ بیماري راځي، تبه راځي، سینې خرابېدل دا راځي. نو هغې کې هغه میندو له مشوره لیږي ورکوي او هغه ماشومان چې دي هغه بوزي مرکز صحت ته هسپتالونو ته د هغو له مشورې ورکوي. بیا د دوی یو لیډی هیلت ورک سوپروایزر ایل ایچ ایس یعنی لیڈی ہیلتھ سپروائزر لیکن زما از لیڈی ہیلتھ سپروائزر میں زما اندر 28 ایل ایچ ڈبلیو کار کئی ز روزانہ دو جنا کئی وزٹ کو میش کی ز اتوار نہ علاوہ 30 جنا کئی وزٹ کو دا دا زما غی دو رجسٹری عالمہ دی زو سفیل تزم چنن تاسو کما حامل خزا قتل دا کم ماشوم کم ریفر کړي دے.
دا راز د ایل ایچ ډبلیو یو بل مشر نور جهان بی بی وای د پروګرام سره نه یوازې خزینه کارکونکو ته ګټه ورسېدله بلکې ټولنې ته هم په عمومي توګه فائدہ ورسېده.
ځکه چې زمونږ کله دا 1994 نه کله دا پروګرام شروع شو نو هغه وخت لکه د زنانو د سیده کور بهر وتل ډېر رواج او ډېر دستور نو خاص کر په پښتنو معاشره کې چې کله زمونږ دا فرینډ بیرو وتلې او دوی ټرین شوې دي ته ټریننګ ورکه باقي ده چې کورونو ته تلو دپاره به د دوی د څه دغه ټیکنیک ضرورت وي. نو چې زمونږ کمې هیلت ورکران دي نو هغه ټایم نه والې تر دې ټایم پورې چې دوی څومره په دې کورونو باندې ګرځي نو خلکو ته هم د دې ډېره زیاته فایده رسېدلې ده او بل دوی ته هم ډېره زیاته فایده رسېدلې ده.
نوموړي زیاتوي چې د دې پروګرام نه وړاندې زیاتره خلک د بیماریانو د مخنیوي لپاره د حفاظتي ټیکونه خبر نه وو او له دې وجې به اکثر میاندې او ماشومان بیماران وو او اوس د صحت د خزینه کارکونکو په وسیله دوی ډېر پوه شوي دي.
کور په کور ګرځي دوی هغه زنانه چې کم ماشومانو ته د حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په بار بار مشورو باندې هغې دومره پوه شو چې د ټیکو په حفاظتي ټیکو په فایده باندې پوه شو هغې اوس د دې په خپل باندې دوی ته د دوی هیلت هاوس ته د دوی کور ته ماشومان راولي او ورته وایي چې موږ ته زموږ ماشومان ته دا ټیکې ولګوئ. بل کمې موریانې چې به د ماشوم بیمارې وي حمله به وي او هغوی به حفاظتي ټیکې نه لګولې د دوی په مشورو باندې هغوی ته فایده ورسېدله چې لکه هغوی اوس دا ټیکې لګوي. کم کم ځای کې چې هیلت ورکران دي موږ سره او ډیوټي کوي د هغې کمیونټي دا کم کورونو کې چې دوی ګرځي او د هغې په نسبت کم ځای کې چې هیلت ورکران نشته دي نو هغه علاقه هغه کورونه ډېر زیات خوشحالي او ډېر زیات پرمختګ کړی دی.
هلته عائشه حسن وای په کوم کور کې چې میرمن ناروغه وي نو ټول نظام یې ګډوډ وي چې له وجې یې د کورنۍ ټول خلک د مشکلاتو سره مخ وي. ځکه د صحت خزینه کارکونکي د خانداني منصوبه بندۍ په حق له هم پوهاوی خوروي او میرمنې هم په دوی ډېر اعتماد کوي.
کمیونټي ته دا فائده وشو چې هغې کې اویرنس راغی اوس یو ښځه مړه که هغه انټرین دی له نځي اوس زموږ په ایل ایچ ډبلیو هغې د دومره انده اعتبار کوي که نه تاسو یقین وکړئ بل د خاندانی منصوبه بندی به ماشوم بلا دا لسو میشتو نو بل ماشوم به شوی مور صحت به خراب و د پلار خام بخا چې د کور والا ښځه بیماری ښځې خراب وي د هغه کور ډسټربي سړی ډسټربي ټول کور ډسټربي اوس تاسو یقین وکړئ ټولې ښځې خاندانی منصوبه بندی کوي درې کاله څلور کاله هغې د وقفه کوي چې کم کم دي کې ایل ایچ ډبلیو دا کمه علاقه کې هغه علاقه کې رفیوز ډېر کم دي پولیو یقین کوي چې بل څوک لاړ شي د هغې نه نه چې زموږ ایل ایچ ډبلیو نه اچي.
نوموړی د خپلې تجربې په رڼا کې وایي چې زیاتره کلیوالو سیمو کې خلک بې تعلیمه او سادهګان وي چې د ډېرې معمولي ناروغۍ په اړه هم معلومات نه لري او د وهمونو ښکار وي چې په وخت خپل ناروغان ډاکټر ته نه رسوي.
هغوی به دا ماشومان به نمونیا شوله سینه به خراب شوله بستخ شو دا تعویز دی دا زیارتونو دی ایل ایچ ډبلیو ورته ویلي دي هسپتالونو لې بوتلي دي دغه لې بوتلي دي تاسو په خدای یقین کوئ چې دومره په اسال کې د سینې بیماریانو کې دومره کمې چې په کم ځای کې ایل ایچ ډبلیو د دومره کمې راغلې ولې چې بر وخت د هغه بیماری مخنیوی وشي هغه خو بیا نه زیاتېږي، او ماشوم دی نزله زکام دی، هغه به دومره ډېر شو دی به وله کور کې وله سپیرکۍ خود کوو، یو شی خود کوو بل شی. هغه بیا د هر څه نه چې د ماشوم به پیدا شو نو ښځو به وله خپل پی نه ورکول، هغه خو چې پیله پی چې هغه خو قوت مدافعیت دی، هغه ټول چې دی هغه خو ټول قوت مدافعیت دی. هغه ماشوم چې پیله پی د مور وخوري نو هغې ته بیماریانې نږدې هم نه راځي، هغه به دې ښځو به ویل دا پی لري کوي دا وله مه ورکوئ. یعنی هغه پی هم هغې د خوري تعویزونه او زیارتونه او مولیان هم ښځو پریښي دي.
عائشه حسن وایي د صحت د ښځینه کارکوونکو په برکت د ټولنې نه زیاتره وهمونه ختم شوي او خلک د ناروغیو د علاج لپاره اوس د تعویزونو پر ځای د داروګانو انتظام کوي. په دې موضوع نور تفصیل هم اوریدلی شئ د یوې لنډې دمې نه پس.
د دې هفته په روښانه مستقبل کې د صحت د ښځینه کارکوونکو یا LHW په هکله معلومات درکوو چې پکې به واورئ د صحت دغه پروژې نه عامو خلکو ته څومره ګټه رسېدلې او په خپل LHW 3 څومره ګټه ترلاسه کولی شي. مشال ریډیو سره اوسئ.
پوهان وایي د صحت خزینه کارکونکي د ټولنې خدمت کوي او په عامو خلکو او وروسته پاتې سیمو کې د صحت په اړه پوهاوی او بیداری پیدا کوي. خو دوی ته په خپل د دې پروګرام نه څه ګټه رسیږي او په دې کې برخه اخیستل څه مشکلات لري؟ په دې پوښتنه عائشه حسن وویل
دا چل دی زبر د تاول ځان زما د ممن د کورنۍ نه د دسې کورنۍ نه تعلق دی چې هغې دی وایي چې دا ښځه کور نه هم وتله قادر شکو دا ښه ښځه نه ده. زه چې پیله ځل رالمه تاسو یقین ته زه به دا رشکه چې غر ناری کې ګاډې دی نه به هم زما اړه به ووته دونه به زه دونه مضبوط یم که نه چې زما اوس پروا نه زه لارې کې روان یم. زما په دې ځان باندې دومره باور دی چې ما ته خو دې څوک اوچت وګوري. یعنی په هغه ښځو کې دی کې لکه زه به د کیتي خبره کوم 13,000 LHW څه کم 14,000 ټولې ماشاء الله د داسې کورنو نه دي ښه د پښتنو دومره کانفیډنس ورکې راغلی دی چې هغې به دونه تکړه شو دونه خوشحاله دي چې مونږ خپل کور بوجو چې هغې د ټولو ماشومانې جینکۍ چې دي ټولونو کې اچولي دي سبقونه وایي. زمونږ د ډېرو LHS لوڼه چې دي MA BA ګریجویشن یا هغه ښځې وي چې هغې د اتم پاس کړی په کور کې ناستې نن د هغې د کره د علم رڼا خوره ده.
نوموړی زیاتوي چې زیاتره جینکۍ د کم تعلیم او په کور د ناستې له وجې د دنیا د حال نه خبرې نه وي او دا راز ورته هیڅ معلومه نه وي چې د ټولنې په پرمختګ کې د دوی رول څومره مهم دی.
صرف د دې په وجه چې دا ښځې راووتلې او حالات یې وکتل دنیا یې وکتله ویې کتل چې ښځه څومره اهم ده. مونږ ته خو خپل دا نه پته چې مونږ هم زموږ سهمیت شته مونږ خو چې بس مونږ ښځې زموږ د سره اهمیت نشته. اوس زویم زما دونه اهمیت دی کور لا وطن لا دی لا کېله چې بس مونږ په خپل ځان اوس فخر محسوسو.
دا راز نور جهان وایي چې عام خلک هم اوس په دې پوهېدلي چې د ژوند ګاډی به ښځې او سړي په شریکه بیایي که نه ښځې په کور کېني او هیڅ نه کوي نو د سړو لپاره یې مشکلات سیوا شي. نوموړی د صحت د ښځینه کارکوونکې یا LHW په هکله وویل
د کور چې روزي نو انسان ته ډېر زیات علم حاصلېږي او بار بار دې ته مونږ دا ټرینینګونه ورکړي دي. بیا بیا ورته ورکو دي چې کله رپورټ راځي د دوی سره چې کوم بوکس دي هغه مونږ بار بار دې ته ریویژن کوو هغې باره کې خبرې مبرې ورته کوو دي په علم کې اضافه کېږي. او بل دغه د دې ته تنهاګانې چې مېلو شي د دې د خپل ماشومانو دپاره د خپل کور دپاره خپل ځان دپاره دې ته چې دې نو ډېره زیاته چې دې نو معاشي فایده رسي او اوس ټیم کې تنهاګانې ډېرې زیاتې کمی دي راځان بیا پوره بحث تلوي هو لکه فی الحال د میشنه بیا هم خدي نو زه وایم چې لکه شته دی فایده وته بالکل دې ته مېلو شوې ده.
نور جهان په اخر کې هغه جنکو او میرمنو ته پیغام ورکوي چې اتم او یا لسم جماعت پورې تعلیم کړی وي او اوس په کور اوسګاری ناستې دي.
زه هغې ته همدغه پیغام ورکول غواړم چې هغوی دې مروزي او موږ سره دې زموږ په دې پروګرام کې شامل شي او څنګه زموږ د پروګرامو د تعریف کول اړو ضرورت پاتې نشو. لیډی هیلپ ورکر پروګرام هو دومره مشهور شوی دی او دومره فائدې خلکو ته رسولي چې هر یو کس په خپل لکراتل غواړي. موږ سره په اس ولنټیر په فولیو کې چې کومې جنې کې کار کوي دا غي عمده که خواهش دي چې موږ لیډی هیلپ ورکر پروګرام ته راشو. او بیا هم د چا شکو شو بوي نو زه غي ته دا کول غواړم چې ډېر ښه پروګرام دی او کور په کور ګرځېدل دي او زنانو ته چې هغه زنانو ته څوک چې د کور بهر نشي وتلی هغې ته د دروازه دننه د صحت پیغام ورکول، د صحت مشوره ورکول او هغې ته ښه خونه کول دا یو چې دی نو عبادت کې راځي او دوی دې راشي او دې پروګرام کې دې شامل شي او د خلکو خدمت یې وکړي.
د صحت خزینه کارکونکو یا ال ایچ ډبلیو وای د دوی پروګرام نه یوازې د ښځو او ماشومانو د صحت په اړه د پوهاوی او بیداری پیدا کولو لپاره کردار ترسره کوي، بلکې له دې وجې په ښځو کې عامه پوهاوی هم زیات شوی او دوی اوس د خپلې کورنۍ تر څنګه د ټولنې په پرمختګ کې برخه اخیستل غواړي چې په نتیجه کې به یې د قام پرمختګ ممکن شي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ: 00420221212141211. او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے او شرمے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے روان حوصلے میں کلوے دلے پاسے دلے آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ آشنا پو محبت کی حقق ما مرحلہ زستان شرم دما زمان شرم دلے زستان شرم دما زمان شرم دلے آخر میں دہمت نہ مرحلے شرمی دلی آخر میں دہمت نا مرحلی او شرمی دلی روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے روانم حاصلے میں کلوی دلے پاسے دلے محفل کی داشنا پتا نظاروں حمزہ جوڑ پہ محفل کی داشنا پتا نظاروں بیگا چٹو لش پار مستر دکھ ساتھ لے بیگا چٹو لش پار مستر دکھ ساتھ لے اخیر میں دہی متنا مرحلی